یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د کابل په وخت د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. د افغان حکومت اجرایي رئیس د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې په اړه هیله مندي ښودلې او وایي دا به د سولې او سیمه ییزې همکارۍ په برخه کې مرسته وکړي. عبدالله دا څرګندونې نن په کابل کې د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه کړې دي. نور راپورونه هم لرو. په پیل کې فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
د اسادی رادیو اوریدونکو ستړي مو سه په مکرۍ د دې ساعت مهمو خبرونو سرخطه. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان پر سوله خبرې کیږي. د جرمني دفاع وزیر ویلي په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي. د امریکا متحدو ایالاتو پر وو پاکستاني شرکتونو بندیزونه ولګول او د ایران حکومت د امریکا پر جمهور رئیس نیوکه کړې چې جان بولتن یې د ملي امنیت لپاره خپل سلاکار ټاکلی دی. پوره خبرونه اوري. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نن د افغانستان د سولې په اړه نړیوال کنفرانس پیل سو. په دې کنفرانس کې د افغانستان د ولسمشر په ګډون د ملګرو ملتونو عمومي منشي، د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشره، د امریکا، روسیې، چین، سعودي عرب او پاکستان په ګډون د 20 نورو هیوادونو استازي برخه لري. دا غونډه سبا پای ته رسیږي او پریکړه به یې په ګډه اعلامیه کې اعلان سي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله نن په کابل کې د کنفرانس د اهمیت په اړه خبریالانو ته وویل:
امیدوار هستیم که این کنفرانس هم کمک کنه به ادامه پروسه کابل در تحقق آرمان های مردم افغانستان در همکاری های منطقوی، اما در نهایت انشاءالله در تحقق صلح و ثبات در کشور ما.
سیاسی چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال توماس شینن په غونډه کې د خپل هیواد استازیتوب کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې ویلي چې په تاشکند کې روانه غونډه به په افغانستان کې د سوله ییز سیاسي جوړجاړي لپاره د کابل پروسې په کنفرانس کې د شوي پرمختګ ملاتړ وکړي. سره له دې چې غونډه د افغانستان پر سوله ده، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې لپاره چې غونډه د دولتونو د استازو ترمنځ و د طالبانو د استازو ګډون په پام کې نه دی نیول شوی. د جرمنی د دفاع وزیر ویلی چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي. په بلخ کې د 209 شاهین قولي وردو ویان د ازادي راډیو ته ویلي دي چې د جرمنی د دفاع وزیر بلخ ته په سفر کې د دغه قولي وردو له قومندان سره کتلی دي او دا خبره یې کړې ده. رپورټونه ویلي دي چې په د جرمنی د دفاع وزیر هم دا راس په بلخ کې د خپلو عسکرو له استازو سره کتلي دي او ورته ویلي دي چې په افغانستان کې د یوه اوږدمهالي ماموریت لپاره ځانونه تیار کړي. دا مسله به وروسته په خبرونو کې په خپرونه کې واورئ. په اورزګان کې چارواکي وایي په پوځي عملیاتو کې 12 وسلوال طالبان او د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو یو عسکر وژل سوی دی. د امریکا اورزګان د مرکز ترینکوټ په شاوخوا سیمو کې د نصرت په نوم پوځي عملیات روان دي. د اورزګان د والي ویان دوست محمد نایاب نن ازادي راډیو ته ویلي چې په عملیاتو کې بهرني ځواکونه د افغانستان د امنیتي قواوو هوایي ملاتړ کوي. په عملیاتو کې چې له تیرو دریو ورځو راهیسې روان دي، دوه عسکر او اته وسلوال طالبان زخمیان شوي دي. خو د وسلوالو طالبانو ویندو یې ازادي راډیو ته ایمیل استولی او ادعا کړې چې د افغانستان امنیتي ځواکونه یې له سیمې په شا کړي دي. د امریکا متحدو ایالاتونو پر وو پاکستانی شرکتونو بندیزونه لګولی دي. د رویټرز خبری اژانس په حواله پر دې شرکتونو شک دی چې د اټومي ټکنالوژي له تجارت سره یې ارتباط درلود. دغه اقدام به د پاکستان هغو هڅو ته زیان ورسوي چې دا هیواد غواړي د هغې نړیوالې ډلې غړی چې د اټومي وسایلو پیر او پلور کنټرولوي شي. د دې خبر نور جزئیات به وروسته په خبرونه کې درته وړاندې سي. د ایران حکومت د امریکا پر جمهور رئیس ډونالد ترامپ نیوکه کړې چې جان بولتن یې د ملي امنیت په چارو کې خپل سلاکار ټاکلی دی. جان بولتن پخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر و. د ایران د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي ویلي د امریکا ولسمشر خرابه پرېکړه کړې او واشنګټن د تهران د رژیم د نسکورولو په تمه دی. خو د بولتن یو ویاند دا څرګندونې رد کړې او د ایران له لوري د پروپاګند برخه یې بللې دي. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا مشر علي شمخاني ویلي جان بولتن په 2018 میلادي کال کې د ایران د مجاهدین خلق ډلې له استازو سره کتلي چې د ایران له حاکم رژیم سره مخالفت کړی او د پرځولو ملاتړ یې کوي. خو د ایران د مجاهدین خلق ډلې له بولتن او نورو امریکایي چارواکو سره د کتنو او معاملو په اړه خبرونه رد کړي دي. شمخاني د خپلې ادعا د ثابتولو لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. په مصر کې نن د جمهوری ریاست انتخابات دي. په دې ټاکنو کې تقریبا معلومه ده چې جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی به دوهمه دوره هم وګټي، خو بیا هم خلک د رایو مرکزونو ته روان دي او د رای ګیري بهیر پیل شوی دی. د رایو ورکولو دا بهیر به تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې درې ورځې روان وي او د ټاکنو رسمي پایلې به د اپریل په دوهمه اعلان شي. په مصر کې تقریبا 6 میلیونه وګړو د رایو ورکولو په شرایطو برابر دي د رایو کارتونه یې اخیستي دي. د رایو مرکزونه به هره ورځ 12 ساعته پرانیستي وي. د عبدالفتاح السیسی په وړاندې موسا مصطفی موسا کاندید دی چې ډیر نه دی پیژندل سوی او انتخاباتو ته په کم وخت کې د ځان د کاندیدۍ اعلان وکړ. عبدالفتاح السیسی ویلي په دې کې چې په انتخاباتو کې په وړاندې ډیر جدي کاندیدان نه دي درېدلي، دی نه دی ملامت. په مصر کې د داعش ملګري ډلې خبرداری ورکړی چې د انتخاباتو پر مرکزونو به حملې وکړي. او په روسیه کې د بهرنیو حالاتو یا ایمرجنسي اداره وایي په سایبریا کې په یو سوپر مارکیټ کې د اور د لګېدو له امله د مړو شمیر 350 لوړ سوی دی. د مسکو په تقریبا 3000 کیلومتره لري پرته سیمه کې پرون اور ولګید او شایي د مړو شمېر زیات سي، ځکه د مړو د راایستلو کار روان دی او د ژغورنې مامورین وایي چې ډېر کسان لا ورک دي. د اور لګېدنې علت لا نه دی معلوم او چارواکي وایي پلټنې پیل کړي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. دوستان ولک چې مخکې مو ویل په تاشکند کې د افغانستان په اړه غونډه روانه ده. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله هیله ښودلې چې د غونډه به د افغانستان له سولې او سیمه ییزې همکارۍ سره مرسته وکړي.
امیدوار استیم چې دی کنفرانسان کمک کنه د ایران روسی کابل در تحقق آرمانهای مردم افغانستان در همکاری های منطقوی.
په دې اړه به د سیاسي تحلیلګرانو نظر هم واوري. دا به هم واوري چې د امریکا متحده ایالاتو پر اوو پاکستاني شرکتونو بندیزونه لګولي دي. پر دغو شرکتونو شک کېږي چې د اټومي ټکنالوژۍ له سوداګرۍ سره اړیکې لري. د نورو راپورونو او مطالبو ترڅنګ د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم لرو. د خبرونه زه فریبا ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. رسو ده خبرونی ده سر موضوع ده. ده افغان حکومت اجرایه رئیس وی ده تاشکند کنفرانس به ده افغانستان لسول او سیمه ایزی همکاری سره مرسته وکړي. عبدالله ده دوشنبه پرست ده وزیران و شورا ترگوندی ده مخه رسانه یوتا ویل چی ده یو مهم نریوال او سیمه ایز کنفرانس ده. ده نریوال و چارو افغان کارپوهن وی چی ده تاشکند په کنفرانس که به ده سولی پاره ده افغان حکومت په روسی دریز بحث وسی او اجماع به رامسته سی. پا دیر نور جزیات لکبله ده رحمت الله افغان پراپور که رو.
د افغان حکومت اجرایه رئیس د تاشکند کانفرنس ته لمن د اوای چې په دغه کانفرنس کې به د کابل پروسی پریکړې تعقیب سي او عملی کې دوه سره به مرسته وکړي. عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته وویل په یاد کانفرنس کې به له افغان سولې سربیره په سیمه ییزې همکاري هم بحث او خبرې وسي. هغه وای د یو مهم نړیوال او سیمیز کانفرنس ته امیدوار یم. دغه کانفرنس د کابل د پروسې له دوام سره مرسته وکړي. انشاءالله د تاشکند کانفرنس به د افغانستان د خلکو له ارمانونو سره چې سوله او ثبات او دغه شان یاد کانفرنس به له سیمه ییزې همکارۍ سره هم زیاته مرسته وکړي. ټاکل شوی ده دغه کانفرنس نه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې پیل سي چې له افغان ولسمشر سربیره به د ازبکستان ولسمشر هم وینا وکړي. د تاشکند په کانفرنس کې د متحده ایالاتو، اروپایي اتحادیې، پاکستان، ایران، چین او روسیې په ګډون د څه باندې 10 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو هم ګډون وکړي. د کانفرنس ګډونوال به د افغانستان د سولې پروسې او په سیمه ییز امنیتي همکاري بحث او خبرې وکړي. د نړیوالو چارو افغان کارپوه خالد سادات وایي د تاشکند په کانفرنس کې به د کابل پروسې دویم کانفرنس په ځینو حقو مسایلو چې سیمه ییز همکاري پورې تړاو لري بحث وسی.
مهمه خبره دا ده چې د کابل پروسې دویم کانفرنس بعض مسایل د سیمه ییز همکاري پورې اړتیا لري. زیاتره مسایل چې هغه باید د سیمه ییز همکاري په حضور کې ترسره شي. زما باور ده چې د افغان حکومت خبرې د افغان حکومت دریز دلی دی بس کې چې تاشکند په کانفرنس کې د پراخ بحث باندې ولکې دوس خورسته عملی جنبه خبرول شي.
د افغانستان د سولې په اړه د تاشکند ورځنی کانفرنس داسې مهال پیلیږي چې د روان میلادي کال د فبروري په 28مه د کابل د پروسې دوهم کانفرنس په کابل کې جوړ سو او افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې د خبرو لپاره نوي وړاندیزونه وکړل. تر اوسه وسلوالو طالبانو د افغان حکومت دغو وړاندیزونو ته ځواب نه دی ویلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د تاشکند په کانفرنس کې به د نړیوال یو ځل بیا په دې هیواد کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړي. خالد سادات وای په دغه کانفرنس کې به هغه شکونه چې روسیه د افغانستان مرکزی آسیا او په سیمه کې د امریکا د حضور په اړه لري مطرح سي او روسیه به په ښکاره توګه ځوابونه ترلاسه کړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
له رحمت الله افغان څخه مننه کوم. دوستانو، لکه چې مخکې مې هم وویل چې دا موضوع به وروسته تحلیلوو، همدا اوس راسره د ټلیفون له لارې حسینه صفایي د سولې د عالي شورا غړې راسره ده. میرمن صفایي، تاسو ته خبرونې ته ښه راغلاست. وایم که تاسو په دې برخه کې راته ووایاست چې د تاشکند غونډه د افغانستان د سولې مذاکراتو لپاره څومره مهمه ده او څومره ورته هیله مندي سته چې وکولای سي چې د سولی مذاکرات و تلار پرانیسی؟
دیره منان استاسونه در رادیو ازادی تولو امریدون که تا سلامونه استاسو تمنانه استاسو منانه کام چه غواره چه نور هم پیغامونه در سولی خبره که نفکر کام چه در تاشکند کنفرانس هم یو دیره مهمه کنفرانس ده. اول خیقدام تقدیر اومه، اول خیقدام داده چه دا دیر زر د کابل پروسې په تعقیب دایر شو او په دې کې تقریبا ډیر زیات نړیوال همکاران، خصوصا هغه همکاران چې په تیر شوي کلونو کې افغانستان سره مرسته کړې ده او دوی کوښښ کړی دی چې د افغانستان د سولې راوستلو کې یو مهمه ونډه ولري، دوی پکې برخه اخلي. او همچنان موږ همیشه د سیمه ایزو مسایلو باندې ډیر تاکید کوو چې دا خپل د دې کار کارندوی دی چې په سیمه کې نیول کیږي او په سیمه کې هغه نړیوال ټولنه چې غواړي چې د افغانستان په سوله راوستلو کې مرسته وکړي، دوی ټول پکې راځي او خپل تعهدات پکې دوباره اعلانوي. او اګلی یو شی چې غواړم د سولې د عالي شورا د غړیتوب نه وایم، یو موږ همیشه د ښځو د اشتراک او د ښځو د فعال ونډې په خاطر غږونه کړي دي او پیغامونه ورکړي دي او د دې ټریبیون نه هم زه غواړم چې په دې په ټولو باندې غږ وکړم چې دیو ښځو باندې هم حساب وکړي، ولې چې موږ فعالې رسېدلې ښځې لرو چې په دې بخش کې تخصص لري او دیو کولای شي چې د افغانستان په سولې پروسه کې یو مهم ونډه ولوبوي.
بله میرمن صفای، من نستاسو نظر شدی دیت پا کتو چی د افغانستان د سولی پاره تر دی وړاندې هم په وار وار غونډه سویدی، سیمه ایز غونډه را بلل سویدی، نړیواله غونډه سویدی، خو کوم مثبت نتیجه نه درلودلې. په دې غونډه کې د طالبانو استازي شامل ندی او د دوی دریز معلوم دی چې دوی له امریکا سره خبرې کول غواړي، نو د هغوی نه موجودیت څنګه تاسو ارزوي د دې خبرو په پرمختګ کې؟
زه فکر کوم چې اول خو د هغوی موجودیت ډېر مهم و، ولې چې افغانستان د یو دولت مستقل دولت په صفت دیو ته وړاندیز وکړو، دیو باید وړاندیز منلی وی او دیو باید راغلی وی او ناست وی او خپل هغه برنامې چې دیو لري دیو باید د نړیوال ټولنې د ټولو په حضور کې شریک کړی وی. اوس چې دیو نه دي راغلي، زه فکر کوم چې دا د دیو موقف ته هم یو پیساب یو شاخص دی، یو ضعیف شاخص دی چې دیو نشو کولی چې خپل هغه مکمل موقف بیان کړي چې دا ډېر ضرور و دلته. او د دولت په صفت افغانستان دیو ته وړاندیز ورکړو، نو هیله لرم چې په دې کې د دیو دغه نشتون هم باید دی باندې بحث وشي او دیو ته نور راهکارونه ایجاد شي تر څو د دیو د نشتون دلایل پیدا شي چې څه دلایل دي چې دیو دلته وجود نه لري.
بله، یو بل پوښتنه دا ده چې تاسو د سولې د عالي شورا غړي یاست. آیا د سولې عالي شورا داسې کوم څه واضح دریځ ښودلی دی یا غوښتنه کړې ده چې باید حکومت طالبانو ته بلنه ورکړې وای په دې غونډه کې د تاشکند؟
زه فکر کوم چې سولې عالي شورا خصوصا د دې نوې ستراتیژي سره د اول ورځ نه د سولې عالي شورا رهبري همیشه د سولې پروسې ته ښه راغلاست ویلي دي، او ټول هغه وروڼه او خویندې، ټول هغه کسان چې د افغانستان د سولې راوستلو کې ښکیل دي، دوی ټولو ته یې دعوت ورکړی دی د خبرو کولو دپاره، د مسایلو هماهنګولو دپاره. دوی همیشه ټولو ته ښه راغلاست ویلی دی.
ډېر مننه کوم حسینه صفی د سولې د عالي شورا غړی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو، اوس به هم ورسو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتو پر اوو پاکستاني شرکتونو بندیزونه لګولی دي. پر دغو شرکتونو شک کېږي چې د اټومي ټکنالوژۍ له سوداګرۍ سره اړیکې لري. دغه اقدام به د پاکستان هغه هڅو ته زیان ورسوي چې دا هیواد غواړي د هغې نړیوالې ډلې غړی چې د اټومي وسایلو پیر او پلور کنټرولوي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې ده چې همدا اوس سره په سټډیو کې دی. نوري صاحب، ښه راغلی. که په سر کې درته وایي چې پر دغو اوو پاکستاني شرکتونو دغه بندیزونو د امریکا د کوم ادارې لخوا لګول سوی دی او د علت په اړه یې څه ویل سوی دی؟
بله فریبا جان، پر دغو پاکستانی شرکتونو دغه بندیزونه د امریکا د صنعت او امنیت د سوداګرۍ ادارې لخوا څلور ورځې مخکې، یعنی د مارچ په 22 لګول شوي دي. دغه ادارې دغه شرکتونه د بندیزونو په هغه لیست کې شامل کړي چې د امریکا د حکومت له اجازې یا جواز پرته نشي کولای په امریکا کې فعالیت وکړي یا له امریکایي کمپنیو سره راکړه ورکړه وکړي. د امریکا د صنعت او امنیت د سوداګرۍ ادارې لخوا په هغه راپور کې چې د امریکا د حکومت په ویب پاڼه کې خپور شوی، ویل شوي چې د دغو شرکتونو په اړه د امریکا حکومت دا پریکړه په دې خاطر کړې چې فعالیتونه یې د امریکا د ملي امنیت او د بهرني سیاست له ګټو سره اړخ نه لګوي. د امریکا د سوداګرۍ وزارت د کمپنیو او ادارو د بندیزونو په لیست کې په شاملېدو سره د شرکتونو شتمني نه بندیږي، خو له دغو شرکتونو سره د فعالیت په صورت کې له امریکایي او بهرنیو کمپنیو البته غوښتل کیږي چې لومړی لایسنس ترلاسه کړي. په دغه لیست کې شامل شرکتونه په امریکا کې د فعالیت کولو لپاره دې ته اړتیا لري چې یو ځانګړی لایسنس ترلاسه کړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه عکس العمل نه دی ښکاره کړی، او دغه راز تر اوسه دغو اوو شرکتونو چې زیات مشهور هم نه دي په دې اړه تبصره نه ده کړې.
بله، د دغو شرکتونو د فعالیتونو په اړه څه ویل سوي دي؟
دغو شرکتونو په منځ کې دوه شرکتونه چې د یو دفتر په سنگاپور کې او د بل په پاکستان کې دی، په دې تورن شوی چې د یو شمېر هغو پاکستانی کمپنیو لپاره وسایل برابر کړي چې له مخکې د امریکا د سوداګرۍ د وزارت د بندیزونو په لیست کې شاملې وې. یوه بله کمپنۍ تورن شوې چې په لیست کې شامل و د پاکستان له اټومي فعالیتونو سره تړلو کمپنیو ته په امریکا کې تولید شوي وسایل او تجهیزات رانیولې دي. درې نور شرکتونه د اټومي پراختیا په هغو فعالیتونو کې په لاس لرلو تورن شوي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت او د بهرني سیاست له ګټو سره په تضاد کې دي.
بله، او یو بل پوښتنه دلته دا مطرح کېږي چې د پاکستان پر ضد دغه نوی اقدام څومره په نړیوال ډګر کې د دې هیواد حیثیت ته زیان رسوي؟
پاکستان چې فریباجان مخکې هم ایران، لیبیا او شمالي کوریا ته د اټومي ټکنالوژۍ په ورکولو تورن شوی، د امریکا دغه نوې اقدامات به پر دې هیواد چې غواړي د هغې نړیوالې ډلې غړیتوب ترلاسه کړي چې د اټومي وسایلو پیر او پلور کنټرولوي بل ګزار وي. البته پاکستان په 2014 کال کې له دغه ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره خپل غوښتنلیک وړاندې کړی دی، خو دغه پروسه ډیره ورو مخته ځي. د امریکا متحدو ایالاتونه د پاکستان په اړه اندېښنه لري چې د هیواد په وروستیو کې اټومي وسلو نوي کوچني سیسټمونه تولید کړي دي او دغه راز هم پر پاکستان به فشار زیات کړی دی چې په یو ارخیز ډول دی اعلامیه خپره کړي چې دغه ډول نوې وسلې به نه کاروي.
بله ډېره مننه کوم نوریاس نوري دوستانو خبرونه مو ته ملري.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له بوده ماښام تر اوو بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اعشاریه پنځه څپه خپرونې لري. دوستانو اوس به هم ورسو د خان محمد سیند خبر د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په شپږ نویم لمریز کال کې په هیواد کې د شاتو حاصلات د تیرو کلونو په نسبت 24% زیات شوي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن آزادی راډیو ته وویل په شپږ نویم لمریز کال کې د هیواد په 22 ولایتونو کې ټول شاوخوا 1000 ټنه شهد راټول شوي دي. خاغلی رستمی وویل د کرنې او مالدارۍ وزارت د مچیو د پالنې پروژې په روان کال کې د شهدو د سکتور د پراختیا لپاره یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي چې له پلي کېدو سره به د شهدو حاصلات له دې هم زیات او کیفیت به یې ښه شي. خاغلی رستمی دا هم وویل په پام کې ده چې په نږدې ورځو کې په کابل کې د شهدو د حاصلاتو یو نندارتون پرانستل شي. د خاغلی رستمی په خبره د شهدو حاصلات به په دې برخه کې له بهر نه د وارداتو کچه ټیټه کړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي په اووه نویم لمریز کال کې د انټرنیټي خدمتونو په بیو کې کموالی رامنځته کړی دی. د دغه وزارت سلاحکار خان زمان امرخیل نن آزادي راډیو ته وویل د افغان ټیلیکام په 3G انټرنیټ کې 10% کموالی راغلی او د کورنیو لپاره د همدغه سیستم په انټرنیټ کې 10.5% کموالی رامنځته شوی دی. خاغلی امرخیل وویل د تعلیمي او تحصیلي ادارو د انټرنیټ د بیو اندازه 30% کم کړی شوې ده. د مخابراتو وزارت سلاحکار دا هم وویل دغه انټرنیټي بیې د روان کال لومړۍ نیټې نه د پلي کېدو په حال کې دي. د وویل هڅه کیږي چې خصوصي مخابراتي شبکې هم د انټرنیټي خدمتونو په بیو کې تخفیف رامنځته کړي. نن د کابل ښار په بازارونو کې د ځینو خوراکي موادو بیې داسې دي: یوه بوجۍ قزاقي وړه 1090 افغانۍ، د بورې 1.5 کیلوی بوجۍ 1640 افغانۍ، د وریجو 1.5 منۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، د تیلو 14 لیټر ټیم 1060 افغانۍ، 1 لیټر پټرول 340 او 1 لیټر ډیزل 340 افغانۍ. او نن د کابل ښار په شهزاده سرای کې افغانۍ له نورو اسعارو سره داسې بدلیږي: $1 98 افغانۍ 40 پوله، £1 90 افغانۍ 10 پوله، €1 50 افغانۍ 40 پوله، £1 ریال 13 افغانۍ 40 پوله، د اماراتو $1 13 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومنه 14 افغانۍ، زر هندۍ کلدارې 1.08 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 615 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو لازاده رادیو اوریدل. تاسو کولی سئ دا او د ازادي رادیو نور خبرونه او راپورونه تحلیلونه د ازادي رادیو پر وېپنه هم وګورئ او ویل ولې پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو نن بیلابیل مسایلو ته کتنه کړې ده او مقالې او تبصرې لیکلې دي چې په هغه کې د تاشکند کنفرانس هم شامل دی چې د ازبکستان پلازمینه تاشکند نن د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. دغه ورځپاڼو ته حمید مومن کتنه کړې ده.
د کابل ورځپاڼو په خپلو نننیو غاڼو کې د تاشکند د غونډې او په افغانستان کې د امریکا او روسیې ترمنځ د تورونو د تبادلې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. ویساورس پانډی لیکلی دی چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغان سولې او له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه په جوړېدونکي نړیوال کانفرنس کې به د افغان حکومت د سولې طرحه وارزولی شي او له هغې به ملاتړ وشي. رسپانډی لیکلی دی چې افغان حکومت او امریکا دواړه د کانفرنس ته هیله مند دي چې طالبانو ته به یو واحد پیغام دا واستولی شي چې د سولې پرته بله لار نه لري او نړیوال به یو ځل بیا په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ وکړي. خورسپانه لیکي چې د ملي شورا غړي بیا د تاشکند د کانفرنس په اړه بیلابیل نظرونه لري، که ځینې ګټور بولي خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې په افغانستان کې د سولې کنجۍ د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. ورسپانه د افغان حکومت په حواله لیکي چې په دې کانفرنس کې به د افغانستان سربیره د ملګرو ملتونو، امریکا، روسیا، اروپایي ټولنې، چین، پاکستان، سعودي عربستان، ایران او متحده عرب اماراتو استازي ګډون کوي. هیواد دولتي ورسپانه په افغانستان کې روانه جګړه له بهره تپل شوې بلل او له طالبانو او نورو ډلو سره د روسیې، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو اړیکو او مرستو ته په اشاره سپارښتنه کړې چې د تاشکند غونډه باید په افغانستان کې د روانې جګړې بهرني لاملونه لا روښانه کړي. ورسپانه ټینګار کوي چې د تاشکند دوه ورځنی نړیوال کانفرنس باید داسې یوه طرحه وړاندې کړي چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه اړ شي چې د افغان جګړې د پای ته رسولو لپاره عملاً لاس په کار شي. ورسپانه لیکي تر هغو چې د ترهګرۍ او طالبانو ملاتړی کړی او هیوادونه تر سخت فشار لاندې رانه شي او یا ترهګرۍ ډلې له منځه ولاړې نه شي، نو ناشونې ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره لاره پرانستل شي. افغانستان هم ورسپانې بیا د تاشکند د غونډې په اړه د اروپایي ټولنې نظر راغستی دی او لیکلی دی چې دا غونډه د سولې له بهیر سره د طالبانو د یو ځای کېدو ښه فرصت دی. ورسپانې په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفیر په حواله لیکلی دی چې دا غونډه د افغانستان د سولې لپاره خورا مهمه ده او د سیمې او نړۍ هیوادونه به پکې په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه خپل لیدلوری هماهنګ کړي. ورسپانه لیکي چې د تاشکند غونډه داسې مهال جوړیږي چې د کابل پروسې له دویمې غونډې چې پکې افغان ولسمشر د سولې لپاره خپله طرحه وړاندې کړه دا د کابو یوه میاشت تیریږي، خو طالبانو تر اوسه پورې هغې ته کوم ځواب نه دی ویلی. په افغانستان کې د امریکا او روسیې ترمنځ د تورونو تبادله بله مهمه مسله ده چې اکثره ورځپاڼو پرې لیکنې کړې دي. مسیر ورځپاڼې د امریکا او روسیې ترمنځ د تورونو تبادلې ته د رسنیز جګړې نوم ورکړی او لیکلی دی چې په افغانستان کې د امریکا او روسیې ترمنځ د ناندریو زیاتېدلو سره دلته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیالۍ د پیلېدو ویره راپیدا کیږي. ورځپاڼه لیکي چې په کابل کې د روسیې سفارت د امریکایي قومندان جنرال نیکولسن روسیې څرګندونې رد کړې او ویلي دي چې له کره اسنادو پرته باید داسې څرګندونې ونه شي. جنرال نیکولسن ویلي وو چې مسکو د طالبانو ملاتړ کوي او دې کار په افغانستان کې د سولې په وړاندې خنډونه پیدا کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا او روسیې ترمنځ د نیابتي جګړې اصلي زیان افغانستان ته اوړي، نو په دې صورت کې افغان حکومت باید خاموشه پاتې نه شي. ملي ارمن ورځپاڼه هم په یو مطلب کې د جنرال نیکولسن د څرګندونو په غبرګون کې د روسیې د سفارت بیان راغستی دی چې پکې له طالبانو د روسیې ملاتړ په کلکه رد شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې د روسیې سفارت په بیان کې راغلی دی چې د امریکایي چارواکو له څرګندونو داسې بریښي چې هغه کسان چې په افغانستان کې د وضع د خرابېدو لپاره ګرم دي د داسې څرګندونو له لارې هڅه کوي چې د دې پړه په نورو واچوي. ورځپاڼه لیکلی دی چې جنرال نیکولسن ویلی دی چې روسیه د تاجکستان له لارې طالبانو ته پوځي مرستې ورکوي او دې کار په افغانستان کې د سولې بهیر له خنډ سره مخ کړی دی.
آیا پوهیدئ چې په ارام سمندر کې د غورځول شویو کثافاتو اندازه د فرانسې د خاورې په اندازه ده؟
په آرام سمندر کې د غورځول شویو پلاستیکونو او نورو خځلو یا کثافاتو اندازه به څومره وي؟ میل آنلاین ورځپاڼې په یوه راپور کې ویلي چې په آرام سمندر کې غورځول شویو کثافاتو د فرانسې د خاورې هومره ساحه ډکه کړې ده. د هوا له لارې له اخیستل شویو تصویرونو ښکاري چې د امریکا د کالیفورنیا په لویدیځ کې په سمندر کې 9000 ټنه پلاستیک اچول شوی دی. دا اندازه تر پخواني اټکل 14 ځلې زیاته ده. له دې داسې ښکاري چې په دې سیمه کې تر هغه څه چې مخکې څیړونکو اټکل کوو خورا زیات پلاستیک کوټه شوي دي. څیړونکي وایي چې له دغو کثافاتو څخه وتونکي زهرجن یا ټاکسیک مواد کبانو ته انتقالیږي او کله چې انسانان د کب غوښه خوري انسان ته لیږدي. ډاکټر لورنت لیبرتن چې د دې پروژې یو له دوو لیکوالو څخه دی میل آنلاین ته ویلي په پاسیفیک یا آرام سمندر کې د کثافاتو د لوی ډیران د هوایی او کالیفورنیا ترمنځ موقعیت لري. څیړونکي وایي چې د دې ډیران په سلو کې 9.9 پلاستیک دی. دوی دغه راز وایي چې 1.8 میلیارد پلاستیکي ټوټې د اوبو پر سر لامبوزنې دي.
ستاسو له پیغامونو
نمره السلام علیکم زاجم نام اکبر منصور زید غورمای څخه پیغام سرتوم شغل محمد اشرف قنی خان او نور مشران ته هم سلام وایم. محترم یو تاریخی خدمت د افغانستان مظلوم اولس ته وکړی، هغه دا چې د سولې لپاره هر څه چې په واس کې لري هغه مسپموي تر څو بلکې صلح وشي، بلکې دا غریب اولس د آرامۍ نفس وکړي. په دې اکله ستاسو جدي توجه غواړم. والسلام مع الاحترام.
السلام علیکم زه فاریاب د ولایت د دولتابات ولسوالۍ ته په تماس کې شړلې صبر کوم د دولتابات ولسوالۍ زه خو تر اوسه دې شیرنتګا ولسوالۍ او مربوطات ته د استانې تر اوسه دې د چوا څو تر اوسه دې د جنگ دای ساته ما د طالبان ته مسترګ په لار کې چې دې یو مفصل جواب وایي ورته نو چې دا د مصیبت په مول ګرځا او انا خلاص ټول دې کتل دې بار په خپل ټول کې نه و دا آی نظر غلی په ثانی کې په زړه سم کې راولې دي بیر مسلمانان غلی دي چې ما شام راو د ورځې راوځي په رسو په کراچي کې د شپې ورته دی واه خپل کندوالو سلاو ته دا کندوالو سلاو نه خو چې د میراو ته مو د ماشر ورځ به نو موږ نه دلی دلی چې هغه بسنګ ثانی په خو کې پراته دي دغه خلکو د دولتي چارواکو خدمت درایله چې دا راسم یا تاسو هم بس کې تاسو هم خدای ته وګورئ تاسو هم مسلمانان اوس باندې نو
د یو شمیر عامو افغانانو نظرونه مو اوریدل چې له ازادي راډیو سره یې شریک کړي وو. دولس بجې او دېرش دقیقې دي. یو ځل بیا له فرشتې جلال زید څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نن د افغانستان د سولې په اړه نړیوال کنفرانس پیل شو. په کنفرانس کې به د افغانستان د جمهور رئیس په ګډون د ملګرو ملتونو عمومي منشي، د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشره، د امریکا، روسیې، چین، سعودي عرب او پاکستان په ګډون د شلو هیوادونو استازي ګډون وکړي. دا غونډه سبا پای ته رسېږي او پرېکړې به یې په یوه ګډه اعلامیه کې اعلان شي. غونډې ته د وسلوالو طالبانو استازي نه دي وربلل شوي. د جرمني دفاع وزیر ویلي په افغانستان کې به د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړي. د بلخ د 209 شاهین قل اردو ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني د دفاع وزیره بلخ ته ورغلې وه او هلته یې د شاهین قل اردو له قومندان سره د خپلو پوځیانو پر فعالیت خبرې کړي دي. د امریکا حکومت په پاکستان کې په وو شرکتونو بندیز لګولی دی. د رویټرز خبري اژانس په حواله دا بندیز ځکه لګول سوی چې پر دې شرکتونو داسې شک کېږي چې د اټومي ټکنالوژۍ له خرڅلاو او اخیستو سره ارتباط لري. د ایران حکومت د امریکا پر جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نیوکه کړې چې جان بولتن یې د ملي امنیت په چارو کې خپل سلاکار ټاکلی دی. جان بولتن پخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر و. د ایران د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي ویلي د امریکا ولسمشر خرابه پرېکړه کړې او واشنګټن د تهران د رژیم د نسکورولو په تمه دی. خو د جان بولتن ویاند دا څرګندونې رد کړې او د ایران د لوري د پروپاګند برخه یې بللې دي. او نن په مصر کې د جمهوری ریاست انتخابات دي. په مصر کې به د رای ورکولو مرکزونه درې ورځې پرانیستي وي او د انتخاباتو رسمي نتایج به د اپریل په 2 نیټه اعلان سي. داسې اټکل کېږي چې جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی به بیا د جمهوری ریاست انتخابات وګټي ځکه د هغه په وړاندې هیڅ جدي کاندید نه دی درېدلی.
مننه کوم فرشته جلزی دوستانو د ازادي راډیو د او نور خبرونو راپورونه او تحلیلونه کولای سئ زموږ پر ویبپاڼه وګورئ پته مو د ازادي راډیو .com. د ژمنې سره سم د اونیز پروګرام وخت را ورسید. د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی. ملتیا مو وکړئ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا دی زاد نافع همت یو اربیا د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې مو له هوغو اتو سترو افغان قاچاقونکو له حاله خبرو چی په 1940 شمسي کال کې نیول سوی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاز تر نه کې وړاندې کوي.
افغان ځواکونو په تیر 2 ورځو کې 8 کسان په هیواد کې دننه او بهر ته د نشئی موادو د قاچاق په تور نیولې دي. د نشئی موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د پنځمه پورځ ازادي راډیو ته وویل په دې 8 کسانو کې 2 کیلوګرامه هیروین په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي چې د هوایي ډګر سرحدي پولیسو ونیول. په 3 نورو پیښو کې پولیسو 4 کسان په کابل، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د 3 کیلوګرامه هیروینو، 4 کیلوګرامه تاریاکو او 209 کیلوګرامه چرسو په تور نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته یې د څېړنو لپاره استولي دي. د ننګرهار ولایت پولیسو 50 کیلو ګرام هیروئین ونیول. د کورنیو چار وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین عبدالخلیل بختیار رسنوی ته وویل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په ننګرهار ولایت کې 2 تنه قاچاقړونکي په مومندرې ولسوالۍ کې نیولی دي. ښاغلی بختیار زیاته کړه دې 2 تنو دا مواد په یو مازدا موټر کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې کابل ته انتقال کړي. د یادونې وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د تیر کال په هوت میاشت کې د 340 عملیاتو په ترڅ کې 301 تنه قاچاقړونکي نیولي او نږدې 9.5 تنه بیلابیل نشه یي مواد یې هم نیولي دي. د بغلان ولایت پولیسو 2 تنه د لسګونو کیلو ګرامه نشه یي موادو په تور نیولي دي. د بغلان ولایت امنیه قومندان اکرام الدین سره د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په لومړۍ پیښه کې د بغلان ولایت پولیسو د پلخمري په سیمه کې یو تن د تلاشۍ پر مهال نیولی چې غوښتل یې 21 کیلو ګرامه هیروئین له بغلان ولایت څخه یو ګاونډي ولایت ته قاچا کړي.
لس کیلو ګرامه خام چرس چې له کندز ولایت څخه په یو موټر کې د کابل خوا ته وړل کېدل د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت په شمار کمربند کې نیولي او په دې تور یې 4 کسان هم نیول سوي چې له لومړۍ څېړنو وروسته به یې دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل سي.
د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ هم د بغلان پولیسو 1500 کیلو ګرامه هیروئین نیولي چې په یوه موټر کې ځای پر ځای سوي او غوښتل یې کابل ته یې قاچا کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کندهار هوایي ډګر پولیسو 2 نارینه او 2 ښځې په داسې حال کې نیولي چې د هیروینو نږدې 126 کپسولونه یې قاچا کول. د کندهار د امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو مشر سمنوال ولی شاه ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د کندهار په نړیوال هوایي ډګر کې د نشه یي موادو یوه قاچاقونکې ډله نیولی چې په خپلو خېټو کې لسګونه کیلو ګرامه نشه یي مواد هند ته وړل. د ښاغلي ولی شاه په خبره په نیول شویو کسانو کې 2 مېرمنې هم شاملې وې چې غوښتل یې نشه یي مواد په خپلو کالیو کې قاچا کړي. ولی شاه زیاته کړه په دې نیول شویو کسانو کې 2 تنه یې نارینه ول چې یوه یې د هیروینو 22 او بل یې 25 کپسولونه په خپلو خېټو کې انتقالول. دوی په داسې حال کې پولیسو ونیول چې له تلاشۍ تیر سوي خو هند ته د پرواز د ځنډ له امله یې د یوه په خېټه کې د هیروینو کپسول چاودلی او ناروغ سوی و.
محمد ایاز ترنکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په 1940 شمسي کال کې د اتو سترو قاچاقونکو نیول. په روزګان ولایت کې د کوکنارو کښت او د دې بوټي د اړولو په برخه کې د امنیتي ځواکونو لاس تر زنه کښېناستل.
15 کلونه اخوا کې له دې پراجګانو کې اعلانونه وکړل چې موږ به کوکنار نور ختموو. په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
د ننګرهار له والي سره مرکه.
په عامو خلکو باندې مې غږ رادی چې دا ډول کارخانې یا دا ډول لابراتوارونه له هغو ځایو څخه چې دوی پکې اوسیږي باید هلته وجود ونه لري او پرې نږدي.
د صاحب احمد په نوم یو معتاد د خپل ژوند د کړاوونو په اړه کیسه کوي او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
مورې چیرې ټول وجود مې درد کوي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د 1940 شمسي کال په بهیر کې 8 نفر هغه ستر قاچاقونکي نیولي چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل وه. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت معین عبدالخلیل بختیار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دې قاچاقونکو په سیمه ییزه او نړیواله کچه د نشه یي موادو قاچاق کاوه او د 100 کالو راهیسې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو څارل. له بلې خوا د کورنیو چارو ځینې پخواني چارواکي د دې قاچاقونکو نیول یوه ستره بریا ګڼي خو ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه باید د نشه یي موادو په برخه کې د نړیوالو قاچاقونکو په نیولو کې خپله همکاري نور هم ډېره کړي. په دې اړه زموږ همکار عبادالله هنازی راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت وایي چې په 1946 لمریز کال کې 8 تنه د نشه یي موادو داسې لوی قاچاق کوونکي نیولي چې په نړیواله کچه یې د نشه یي موادو په قاچاق کې لاس درلود. که څه هم د دې وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین عبدالخلیل بختیار د سه شنبې پر ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال د دې قاچاق کوونکو نومونه وانخیستل خو وی ویل چې نیول شوی قاچاق کوونکی د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي او د پولیسو په عملیاتو کې نیول شوی. د ښاغلي بختیار په وینا د دې قاچاق کوونکو له ډلې څخه ځینې یې په 20 کالو بند محکوم شوی دي.
ما د سال 2019 تنه دستگیر کردیم که به حساب سال هجری
مونږ په 2018 میلادي کال کې 9 تنه د نشي موادو لوی قاچاق کوونکي نیولې چې د شمسی کال په حساب 8 تنه کیږي. دا قاچاق کوونکي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي او ځینې په 20 کالو بند محکوم شوي دي. په روان کال کې د خالد په نوم عملیاتي پلان کې هم شامل یو شي له دې لارې وکولې شو د سیمو تر تصفیه وروسته قاچاق کوونکي ونیسو او د نشي موادو زیرمې هم لمنځه یوسو.
ذخیره‌گاه‌ها و کارخانه‌هایی که هست اونا را هم تخریب و منهدم می‌سازیم.
د یادول ورده چې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې معینیت هر کال لس تنه ستر قاچاقکوونکي په خپل لیست کې شاملوي څو د کال په لړ کې هغوی ونیسي. د معینیت په 1950 لمریز کال کې هم د هغو نیول شویو نړیوالو قاچاقکوونکو لیست له رسنیو سره شریک کړ چې ځینو یې د تروریستي ډلو په مالي مرسته کې لاس درلود. د دې لوی قاچاقکوونکو له ډلې څخه یو هم حاجي جمعه خان دی چې د تروریستي ډلو مالی ملاتړی کاوه او د نشي موادو څو کارخانې درلودې. بل قاچاقکوونکی حاجي میر ولی خان وشي د هلمند ولایت د مخدره موادو د مافیایي ډلې مالی مسؤول و. تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د 1969 لمریز کال په بهیر کې لسګونه کارخانې او د نشي موادو زیرمې له منځه وړي چې له دې لارې وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو ته لسګونه میلیونه امریکایي ډالر زیان اوښتې دی. لبل پلاوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خوانی موین مرزا محمد یارمن په دی باور دی چې د لویو قاچاق کوونکو نیول د مافیایي شبکې لړۍ پرې کړې او دوی ته یې درانه زیانونه اړولې دي. ښاغلی یارمن وایي چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغان حکومت سره خپلې همکارۍ ډېرې کړي.
دوی ته زیات اقتصادي زیان اوښتی او د قاچاقکوونکو نیول د دې سبب کیږي چې د شبکې دا لړۍ پرې سي. د افغانستان پولیسو په دې برخه کې خپل دنده تر سره کړې ده. نشئی مواد و نړیواله او سیمه ییزه پدیده ده، ځکه یې باید په نړیواله کچه غوښتنه راکمه کړل سي.
له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت په خبره د تیر کال په جریان کې د افغانستان په کچه نږدې 3000 عملیات تر سره شوي چې د دې عملیاتو په لړ کې د 3000 کسانو په شاوخوا کې لوی او واړه قاچاقکوونکي نیول شوي هم دي.
د تیر کار په بهر کې مو د اتو سترو قاچاقکوونکو د نیولو په اړه زموږ د همکارې بدله هنازی راپور اوریده. اوس مو په روزګان ولایت کې د کوکنارو د کښت له حاله خبرو. په روزګان ولایت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت ډېر سوی دی. دوی وایي چې د تریاکو راټولولو ته یوازې یوه میاشت وخت پاتې دی، خو حکومت تر اوسه پورې د کوکنارو په اړولو لاس نه دی پورې کړی. په ورته وخت کې د روزګان ولایت د نشي موادو پر ضد مبارزې ریاست مسؤلین هم دا انتقاد مني چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت نه دی اړول سوی او وایي ان دا چې د دې ولایت په مرکز تیرنکوټ کې هم کوکنار کرل سوی، خو د کورنیو چارو وزارت په دې ولایت کې د کوکنارو د اړولو ژمنه کوي. په دې اړه شریف الله شرافت راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
په روزګان ولایت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د تیرو کلونو په څیر سږ کال هم حکومت په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره کوم پلان نه لري او یوازې پر شعارونو او ژمنو تکیه کړې ده. دوی وایي تر دې مخکې هم حکومتي مسؤلینو د روزګان ولایت خلکو ته وعدې ورکړې وې چې د کوکنارو کروندې به تخریبوي او د معیشت بدیل پروګرامونه به پلي کوي، خو اوس چې د تریاکو راټولولو او نیخ وهلو ته یوازې یوه میاشت وخت پاتې دی، دا ژمنې نه دي عملي شوي. د روزګان ولایت دوه مدني فعالان احسان الله ولستیار او سردار ولی سمسور له ازادي رډو سره په خبرو کې وویل
د کوکنارو حاصل اخیستلو ته ډیر کم وخت پاتې دی، یعنی یوه میاشت. په دغه یوه میاشت کې به ټول کروندګر خپل کوکنار حاصل واخلي، خو دولت لا هم لاس تر زنې ورته ناست دی. که څه هم دوی مخکې وعدې کړي دي، خو دوه نمایشي غونډې جوړې کړي دي. هغه غونډې او هغه وعدې چې دوی کړي دي هغه هم داسې پاتې دي.
یعنی د 15 کلونو اخوا کې له دې پراجاګانو کې اعلانونه وکړل چې موږ به کوکنار نور ختموو او متوو بیا، خو ولې چې موږ ورته ګورو موږ تمالمیږي چې په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
تر دې مخکې هم د روزګان یو شمېر بزګرانو ازادي رډو ته ویلي وو چې د معیشت بدیل پروګرام له لارې له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې، ځکه نو دوی اړ شوي چې کوکنار وکړي. په ورته وخت کې په روزګان ولایت کې د نشئی موادو پر ضد مبارزې رئیس جمعه خان بشری چې تازه دنده پیل کړې دا مني چې د کوکنارو له منځه وړلو لپاره عملي کار نه دی شوی. دی هم د امنیتي ادارو بې غورۍ ته ګوته نیسي او وایي چې نور ولایت خود څه کوي آن دا چې د ولایت په مرکز کې هم کوکنار کرل شوي دي. ښاغلي بشري ازادي راډیو ته وویل،
کله چې زه د روزګان ولایت ته راغلی یم، معلومات مې کړی دی، حتی د روزګان ولایت د خپل مرکز د ترنکوټ په ښار کې هم کړی کېږي په هر قیمت وای، او دا یې باید د منځه وړي وای.
د روزګان ولایت مقام او امنیتي مسؤلین که څه هم په دې اړه څه نه وایي، خو د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی په دې ولایت کې د کوکنارو له منځه وړلو ژمنه کوي.
د کورنیو چارو وزیر اړوند ارګانو ته په جدي توګه هدایات ورکړي دي، څو د کوکنارو د کښت او د زارې په برخه کې او د هغوی د له منځه وړلو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. امنیتي ارګانو ته هم هدایات ورکړل شوي دي.
د یادونې وړ ده چې تیر کال هم د روزګان امنیتي ادارو ژمنه کړې وه چې د کوکنارو فصل به اړوي، خو دا کار یې ونه کړ. آن دا چې د ولایت مقام په لس میترۍ کې هم کوکنار کرل شوي او حاصلات یې ټول شوي ول.
مسکا هوتک چې په روزګان کې د کوکنارو د اړولو په برخه کې د امنیتي مسؤلینو د غفلت په اړه راپور اوروه. اوس له روزګان څخه ننګرهار ته ځو او د دې ولایت له والي غلام منګل سره مرکه لرو. ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هلته د کوکنارو کښت، نشي موادو تولید او قاچاق زیات دی. دا چې په دې ولایت کې د کوکنارو پر ضد څومره مبارزه سوې، دغه مبارزه څومره بریالۍ وه، په تېره بیا د کوکنارو کروندې څومره اړول سوي، د بدیل معیشیت او عامه پوهاوي په برخه کې څومره پرمختګ سوی دی، په دې اړه مو د ننګرهار له والي محمد ګلاب منګل سره مرکه کړې او په پیل کې مو په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت عوامل ځینې پوښتلي دي.
ناامني هم د مخدره موادو، د کرکلی او د قشاقو سبب ګرځي، او همدارنګه د نشه یي توکو، کرکلا، قشاق، دا بیا خپل ناامني را پیدا کوي. نه دواړه یو بل سره مرسته کوي. په هغو ځایونو کې چې د دولت حاکمیت یا خو کمزوری وي او یا دولتي حاکمیت وجود نه لري، هلته نو کوکنار کرل کیږي او بالاخره هلته د تریاکو د پروسس مراکز موجود وي، او په هغه سیمو کې د مخدره موادو قچاق تر سره کیږي. له بده مرغه ننګرهار هم یو له همغه ولایتو څخه دی چې په تیر کې د نشه یي توکو، کرکلا او قچاق موجود وو، خو په وروستیو وختونو کې چې بیا یو څه نامنی زیاته شوه، ورسره یو ځای د کوکنارو یا د خشخاشو کرکلا هم زیاته شوه. تیر کال مونږ 4000 هکتار مځکه له بده مرغه په ننګرهار کې په کوکنارو باندې کرل شوی وه.
د نامنی پرته په ننګرهار کې د کوکنارو د کښت نور عوامل څه دي؟
الته د خلکو یا د کاروانګرو د پاره خاص لازم پروګرامونه د عامه پوهاوی نه نیولې تر بدیل معیشت پورې او تر دې پورې چې هغوی ته د باغدارۍ او یا د زراعت ګټورې لارې چارې وروښودل شي او ورسره لازمه مرسته وشي. متاسفانه دا پروګرامونه تر یو حده پورې کمزوري وو. چې
والي صاحب، د نشي موادو وزارت ملي عمل د پلان د مخې والیان مکلف ګڼل شوي چې کوکنار واړی په ننګرهار کې د کوکنارو د اړولو کمپین څه ډول روان دی؟
په تیر کال کې له نیکه مرغه د ټول افغانستان په کچه د کوکنارو د اړولو کمپاین په ننګرهار کې په ډیر ښه ډول سره ترسره شو، خو دا په دې معنا نه چې مونږ په دې توانېدلي یو چې هلته کوکنار په زیات اندازه سره له منځه یوسو او یا یې تخریب کړو. دغه تجربې له مخې چې زه یې لرم، یوازې د کوکنارو د کرکلو تخریب او اړول مونږ نتیجې ته نشي رسولی. مونږ مخکې له دې چې اقدام کوو، باید د عامه پوهاوي یو لوی پروګرام په ولسوالیو کې په کلیوالو سیمو کې ترسره کړو. ی دې ترڅنګ په دې کې د نوي علما ډېره زیاته مرسته کولی شي، او ی دې ترڅنګ ډاکټران او طبيبان هم د روغتیا له نظره خلکو ته دغه پوهاوی ورکړي. مونږ باید حداقل کروانګر ته نور هغه لارې چارې وښیو او یو څه لازم کومکونه ورسره وکړو.
دا چې په ننګرهار کې د کوکنارو کښت نه دی راکم سوی، فکر نه کوي چې د بدیل معیشت پروګرامونه ناکام وو؟
د بدیل معیشت پروګرامونه ناکام نه وو، خو دغه پروګرامونو یو تداوم نه درلود. کله دې باندې موږ د خان پوی کو چې امدا ګټه د کولې شي په نور بدیل کښتونو کې هم ترلاسه کی. بدیل معیشت یو له مهمو پروګرامونو څخه دی چې باید وي، خو په دوامدار ډول سره وي او په داسې یو منطقي ډول سره ترسره شي چې موږ وکولای شو د کاروانګرو د اوایدو یا د حاصلاتو ککولو کې له دوی سره عملا مرسته وکولای شو.
ولسی خلق وایي چې امنیتي چارواکي د قومي مشرانو، د ملکانو، د خانانو سره جوړجاړی کوي، پیسې ورکوي، یو څو جریب مځکه نمایشي واړي، نور کوکنار پر ځای پاتې سي.
په دې برخه کې مونږ همیشه جدي مراقبت کړی دی. هغه ګروپونه، هغه ډلې چې ساحی ته ځي، اولته د کوکنارو کرکلې اړوي، زیات کوشش په دې کوو چې دا ډول موارد رامنځته نشي.
والی صاحب کرا ته وایست چې تاسو د تیر یو کال په جریان کې تقریبا څومره قاچاقبر نیولی دي؟
له 200 په شاوخوا کې موږ قاچاقبران نیولی دي چې زیاتره متوسط قاچاقبران وو او نور یې دغه وړه قاچاقبران وو. دغسې لوی قاچاقبران چې هغه د ټول افغانستان یا د سیمې په کچه لوی قاچاقبران وي متاسفانه هغه زموږ لاسته نه دی راغلی.
په نګرار کې ګڼ شمېر محتاجین سته او ودی ته هره ورځ پرچون په باڼه نشي مواد رسیږي که هغه لوی قاچاقبر باندې مواس نه رسیږي. دغه واړه قاچاقبر چې 100 ګرامه 200 ګرامه 1 کیلو جلال آباد ته را رسیږي د دغو قاچاقو مخه ولې نه نیول شوې؟
زه دا سره منم چې په دې برخه کې له تر اوسه پورې هم کمزورتیاوې شته. که څه هم په دې برخه کې ډېر زیات کسان نیول شوي دي او هره ورځ نیول کېږي خو بیا هم پوره ډول سره د نشه یي توکو د توزیع یا د خرڅلاو مخه نه ده نیول شوې.
په نګرار کې هم د هیروینو کارخانې شته. د دوه کارخانو د ویجاړولو په برخه کې څومره پرمختګ شوی؟ تاسو تر اوسه پورې څه کړي دي او کال په جریان کې او څه په پام کې لري؟
د تیر یو کال په جریان کې د 1500 شاوخوا کې تریاکو د پروسس مراکز او لابراتوارونه په شیرزاد ولسوالۍ کې، په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې او د سرک د ولسوالۍ په ځینو برخو کې د ځمکنیو عملیاتو او ځینې هم د هوایي عملیاتو نتیجه کې دا مراکز او دا کارخانې ویجاړې شوې دي. څلور میاشتې وړاندې کله چې موږ په خوږیاڼۍ کې عملیات درلود هغه سیمې چې خوا د طالبانو په ولکه کې وې کله چې زموږ امنیتي ځواکونو هغه سیمې تصفیه کړې هلته هم دوه لویې کارخانې وې هغه ویجاړ شول او له منځه لاړل.
امریکایانو په خپله نوې جنګي ستراتیژي کې برخه ته ځای ورکړی دی چې د وینو کارخانې په نشه کې او دا کار په هلمند کې وکړي. دوی وایي چې ډېرې لاسته راوړنې لري. څرنګه چې دا کارخانې په ولسي ساحو کې دي، په کلیو کې دي، اندېښنې ورسره تړلې دي چې ته ملکي تلفات رامنځته کیږي. ایا تاسو د دې طرفدار یاست چې په ننګرهار کې دي هم د هوا د لارې وینو کارخانې په نشه شي؟
زه په دې عقیده یم چې په دې برخه کې باید لکه څنګه چې پریکړه شوې ده باید قاطع او وڅ اقدامات تر سره شي. ویګم چې ملکی تلفات رسیږي خو په عام خلکو باندې می غږ را دی چې باید دا ډول کارخانه یا دا ډول لابراتوارونه له هغه ځای څخه چې دوی پکې وسیږي باید هلته وجود ونه لري او پرې نګري که هلته فابریکې موجودې باید ولسی خلک هلته ونه وسیږي. دا ډول مراکز او تخریب زما په نظر سره د مخالفو وسوالو ډلو د مالی منابعو د لمندوړو لپاره یو ډیر ښه او غوره اقدام بولم.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ ژغ له ازادي رادیو څخه اوري چې په 1200 مزنی سپو خبريږي او اوس هم د خاطرې وردی. د پروان ولایت اوسیدونکو صاحب احمد په ایران کې په نشوخته سوی او له 12 کالو رئیس هیروینز کوي. د اوس لکوره لیلی د کابل شهر د وزیر چمن تر څنګ په یو پلاستیکي خیمه کې اوسیږي. د دل اسونه سوځیدلی او تک تور اوشتي دي. دا چې د څنګه په نشوخته سو او اوس له 100 ستونز سره لاس او ګریوان دی. زموږ همکار محمد یاستر نکته خپل کیسه کړې ده.
نوم یې صاحب احمد دی، ولاد پروان ولسوالۍ سیګر د قربان. زه نږدې 500 ته یوستم په ایران کې مو شروع کړی دا کار. اول مو تاریخ څه کول بل دې په دې باندې راوښتلو په ایرانو باندې چې تر نن ورځې پورې دا په دې باندې راوښتلی اوسو. هم د نجیب په دوره کې پوره سو بله سکاله به کېږي چې هر څه مو وکړل وسه مو د ښې کلو نه شلنو پیسے پوت کی نہ پوت کی نم بدی صحیح بدی وس بدا جوړه خلې کې وسو ورته زمه شي کې چې لونه زمملر مشکور یو درې دونه ادوالونه دی ادو مې واده کړی دی و زده سم په چور عبد الله خوشار نه و دي زکه اوبازه سایه په یو چلاریه نه وړي راکې یې سال پندوز خلچاره و گذران پیکو چه مطال ده و جوان مخبه پا کور و پا کلی که پدای که با چه مطال هستو ده کورم ده کلی هم ده سه خلک و سای بدی روزی آقام چه بس ادی بشید دیواده چه بس ادی منشی نشید لای کور ترات لای نشلو ایسی منه لرلی دیر بد امراز مرا بانده تو خود دیر بد مراز دی
دازادی راڈیو درنو آوریدون کو دادی د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخترا ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو د ډرامیک صدا چې د چي کبیر یو موتا دی د وصل نه شو څخه ډیر تنگ سوی خپل لمر پلاس غواړي چې علاج وکي هغه د چپلار د موتاجن ورختون ته بیاي او هلته بستر کوي خو یو ورځ ورسته ګوري چې کبیر پر ورختون کې نسته دا چې کبیر چیرې ولال او اصلي کې ساته ده دا په ډرامه کې وورو
سوای زویا داد دادم کور جارو کوم
تو خویا واری راجا چه وزروری خبر رو در تکوم
سامه دا زویا داد در زمه
اوف زاره می وچا دلا طول و جود می درد که وای نون سو مو رزا چه بدی تورا کوتا که بندی و خدایا
دادی زویا راغلم چه دی ویل
موره داده تبی بخول آسونو تاو گوره زنجیرو نو زخمی کردی دی داده دیجی وینی زنی باییگی آلاوی
رشتی هم چی دیر پا تکلیپی
خیر ده موره تو بابا تاو آیا چدنه نورا نشن نکی اوائی چه علاج میو کئی
خزی و خزی چیری
دادی دلده ده کبیر سر بکوچه که یما
ما خوشی کهی زنور لدی زندان از قصد ترشه ویم
خزی سه خبره ده کبیر سوایی
کبیر وای چه ما شپا خانیه تا بوزی
ولی ناروغه ده
وای چیز ما علاج بکی زنور نشانه کهوم
پلارا قسم بگوما جنور نشانه کهوما
او سرایا کبیر شوایی شپا خانیه تا بوزا و علاج وکا زوان او گلاله یلکتی اره ورس چورتا گورم زرم تور کباب شی
خزی تم سبا خبره کوی خودی پوڑاریو هنو خبرم زرتا نلویگی داسی نوی چی پده چل زان خلاص کی او بیر تا پوڑارو تا مخانه کی
لارا تو خوده دا جوان ده زما او دسپی چو فرق ده زما هم پزن زیرونو ترلیم او سپیم هم زما نول نجو توبا ده
و سره الک شوایی شبا خانیه تای بوزی چه علاجه وسی خلق لخدای زوی غاری نور سیری خوز مجگول غنجی زوی ورس پا ورس دنشوال لاس دا مرک کنجی تورشوییشی او مجلاس تر زنی ورطا ناستیو
بس سمده زنزیرون از این اخلاس که پاک کالیوار که ویلم باوا چه شبا خانیه تای بوزم ڈاکٹر صاحب اجازه ده
راځي مهرباني وکي مهرباني
السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام راځه وروره په دغه چوکۍ کې نه راځه الکه تم پر دغه بل چوکۍ کې نه ښه راته وایست څه خبره ده
ڈاکٹر صاحب دا زما زوی د هیروینو معتاد دی د دې لپاره مې راوستلی دی چې علاج وشي د خیره
ډیر ښه کار مو کړی دی ښه ځوانه دا راته وایه چې ته په خپله غواړې چې نشه پرېږدي
هو ڈاکټر صاحب
پلار یا نور مشرانو خو به نه یې مجبور کړی چې نشه پرېږدي
نه هیچا نه یې مجبوره کړی
که داسې وي انشاءالله چې علاج یې کیږي او بیرته نشه نه کوي خو که چا په زوره مجبور کړی وي تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخه کوي موږ هغه ناروغان نه بستري کوو چې مور او یا پلار په زوره راوستلي وي
ډاکټر صاحب دی په خپله خوښه نور له نشې څخه تنګ شوی دی
ګوره وروره بیا هم درته وایم که مو نشې پرېښودلو ته مجبور کړی وي دا علاج نتیجه نه ورکوي
چیلم دی وڅکا و نشه سوې تر دا ملاله خل دی وبتل دودونه
اوهو دا ځوان خو کټ مت د کبیر غوندې دی
کبیره دا ته
هو زه یم السلام علیکم
وعلیکم السلام داسې چاغ او تک سپین شوی چې اول کې مې ولاکه پیژندلی یې. ښه دا ووایه چې دا څو میاشتې چیرې وې؟
پلار یې په کور کې په زنځیرونو تړلی وم او په یوه کوټه کې بندې کړی وم.
ښه، نو بیا څه وشوه؟
ته غوږ شه راته چې کیسه درته وکړم.
ښه ښه، کیسه وکړه.
هر څومره چې مې زارۍ ورته وکړې نه یې خوشې کولم، اخر مې چل ورسره وکړه. ما ویل زه نوره نشه نه کوم، توبه مې ده، شفاخانې ته مې بوزئ چې علاج مې وشي.
ښه، نو بیا څه وشوه؟
بیا یې شفاخانې ته بوتلم، هلته مې ژمی ښه تود او ښه په آرامۍ سره تېر کړه. دا دی چې نن را وتښتېدم او تا ته راغلم.
یاره کبیره، ډېر چالاک سړی.
خیر، اوس دا کیسې پرېږده، ژر یې وپوړی راکړه چې خمار خمار یم.
دغه د پوړی درواخله زوروره.